د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجدا نن د جمی ورځ کال 2014 د دسمبر 12 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 5 نیمه او دلته واشنگتن ډی سی کې د دسمبر 12 نیټه د ماسپښین 8 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سارانه خبرونه کې درته زه زاد خټک هرکلی وایم ولته سپام راګرځو د اوس وخت مهمه خبرونه سټکو ته د امریکا سنت لخوا د سی آی ای تشدد تفشیشی طریقو په حق راپور جاری کیدو ورستو یو غیر معمولی کانفرنس کې د ادارې مشر جان برینن دغه طریقو دفاع کړی او وای ورسره ډیر مهم معلومات ترلاسه شوی د امریکا کانګرس اسلامی ریاست پر ضد د فوج طاقت استعمالولو رسمي منظورې لپاره لومړی ګام پورته کړی چې پر امکان دی بل کال نوی کانګرس کې تود بحث وشي د ریپبلیکن ګوند سینیټر باب کراکر وای
going nowhere because we're going to be out of here in 2 days. But even if we had time, we know the administration would not support what is before us today.
د غربي افریقایي ایبولا زپلي ملکونو کې د صحت او جامع او مضبوط نظام جوړولو لپاره د دبليو ایچ او دغه ملکونو وزیرانو ترڅنګ نړیواله او شخصي مرستندویه ادارې یو اعلی پای غونډه کې برخه اخلي د سریلون صحت وزیر ابوبکر فوفانا وای
If you look at it keenly, it is a wonderful model, but it works best under normal circumstances. But these are abnormal circumstances. So now it's we need to think outside the box and come up with those low-hanging fruits.
Os rande ko da khabron tafsil. د امریکا مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر د هغه تفشیشي طریقو دفاع کړی کوم کال 2001 تر هغه حمله ورستو نیول شوی مشکوک تر هغه پر ضد استعمال شوی او په کوم کې د تشدد استعمال شوی زیارت پوره د سی آی ای مرکزی دفتر کې یو غیر معمولی خبری کانفرنس کې د ادارې مشر جان برینن ویلی دغه تفشیشي طریقو لامل غټور استخباراتي معلومات ترلاسه شوی وو چې ورسره د القاعده ډېرې حمله ناکامه او ډېر تر هغه نیول شوی هم دي د امریکا د سنت لخوا جاری شوی راپور ځنی برخو باندې نیوکې کړي د منلي د سی آی ای ځنی چارواکي د خپل قانوني حد نه بهر وتلی وو خو د هغه اکثریت ستاینه کړي کوم چې شپه ورځ د ترهګر حمله ودرولو لپاره خپل خدمات وړاندې کړي وو د پاکستان د امریکا خفیه ادارې سنټرل انټيليجنس ایجنسی له لوري د مشکوکو ترهګرو سره د تشدد نه په ډک سلوک خپلولو افسوس څرګند کړي امریکایي سنټ روانونه کې یو راپور کې ویلي دي چې د سی آی ای له لوري د ترهګرۍ پر تور د نیول شو کسانو پر ضد د پلټنو په محل سختې حربي استعماليږي کوم چې د امریکایي اقدارو پر ضد دي زیارت پوره د اسلام آباد کې د پاکستان خارجه دفتر ویان دي تسلیم اسلم دوونیز حال تیرولو په محل د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دغه راپور اکتسابات د هغوی د نظر نه تیر شوي او په دې شوي ردعمل هم په دې شوي ردعمل نه هم خبر دي ویان دي ویلي پاکستان د لړکې په شفافیت زور ورکوي او د هغې په کول په خپله د امریکایي انتظامیې له لورې د دې رویې د نه تکرارولو باور ورکړی شوی دی افغانستان کې میشت بین المللي فوجونو کمانډر جان کیمبل د زیارت په ورځ راولپنډی کې د پاکستان د ځمکني فوج مشر جنرال راحیل شریف سره لیدنه کړې چې پکې دواړو خیزه سلامتۍ په چارو خبرې ترې شوې د فوج مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر نه جاری شوې بیان تر مخه د غلیدنه کې د سیمې په امنیتي صورتحال په پاک افغان پوله د تماسونو او قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې د روانو فوجي عملیاتو په اړه خبرې ترې شوې دي د امریکا کانګرس اسلامی ریاست پر ضد کاروای لپاره رسمي اجازه ورکولو په لور لومړی ګام پورته کړی د سینټ یو ویډلې د اسلامی ریاست پر ضد عراق او شام کې د فوجي طاقت استعمالولو اجازه ورکړي د غبیل د موجوده کانګرس نه منځوریدو امکان ډیر کم دی خو بل کال ته نوی کانګرس کې پرې پراخه بحث رامنځته کیدی شي یمن کې د القاعده سره تړاو لرونکي وسلواله ډلې ویلي زیارت په ورځ یې هغه هوایي مرکز باندې د راکټو حمله کړې کوم د امریکا استعمال لاندې ده د یمن چارواکو د حمله پخله کړې چې سویلي صوبې لاهچ کې الاناد نومي هوایي مرکز باندې شوی واشنگتن کې د یمن سفارتخانه ویاند ویلي حمله کې کوم ځاني زیان نه دی شوی د امریکا دفاع وزارت هم ویلي د امریکا فوج کوم یو تن ته نقصان نه دی رسیدلی دیونه اوله کې القاعده دا وکړي و چې فوجي مرکز کې یې موټر بمی چودنه کړي چې پکې د یمن و عسكر وجل شوی وو د صحت نړیوال ادارې ڈبلیو ایچ او غربي افریقا کې د ایبولا وایرس د پلي ملکونو د صحت نظام سمولو او مضبوطولو لپاره لومړی ګام اخیستلی د لایبیریا سریلون او ګنی صحت وزیرانو غټو اقتصادي ادارو چارواکو نړیوال او شخصي مرستندوی ادارو غړي د یوې غټې پای غونډه کې برخه اخلي چې هدف یې د غسیمو کې یو مضبوط او جامع صحت نظام رامنځته کول دي د نایجیریا چارواکي وای مرکزی خار جوس کې دوه برغو بمی چودنو کې لک تر لګه یو ډیر خلک وجل شوی زیارت پورز نا وخت شوی دغه چودنې هم هغه مارکیټ کې شوی چرته مې په میاشت کې یو موټر بمی چودنې لامل یو سل اتلس خلک مړ شوی وو
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ڈیوا راجو د ګران اردو کو تاسو د ڈیوا راجو سهارانې در ساتا خبرونه ته وګي د ڈیوا راجو سهارانې در ساتا خبرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه مرکې وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو امریکا کې درنه چې کم دا وخت تود بحث روان دی د هغې راپور جاری کېدو وروستو کوم چې د امریکا د سینټ لخوا جاری شوی دی، د امریکا د سینټ د استخباراتي کمیټې لخوا چې پکې د سی آی اے په تفشیشي طریقو باندې نیوکې شوي دي او دغه تفشیشي طریقو په حکله کوم چې کال 2001 تر هغه حملو وروستو سی آی اے خپلې کړې وې، د هغه مشکوک تر هغه پر ضد کوم چې نیولې شوي وو چانه چې پلټنې کې دی او دغه راپور کې هغه ټولو طریقو باندې نیوکې شوي دي، دا غیر انساني بللې دي او ویل شوي دي چې دې سره د امریکا اقدار چې کوم دي، کوم چې د امریکا خپل د شخصي ازادۍ او دغه سنور اقدار دي، هغه ته هم ځان رسیدلی دی او په نړیواله ټولنه کې د امریکا چې کوم یو تاثر دی، یو ساک دی، هغه هم ځانمن شوی دی. د دې راپور جاری کېدو وروسته په امریکا کې دننه په دې باندې بحث روان دی. ځینې خلک د دې ستاینه کوي چې امریکا داسې یو راپور جاری کړی دی او د دې غندنه کړې ده، خو ځینې نور خلک وایي چې دغه طریقې ګټورې وي او دې سره ډېر ګټور معلومات ترلاسه شوي وو، په خصوصي توګه هغه چارواکي یا هغه پخوانی چارواکي کوم چې د هغه وخت انتظامیه برخه وو چې پکې مرستیال صدر ډیک چینی هم شامل دی، چا تیره ورځ د امریکا فاکس یو خبری اداره ده هغې ته مرکه کې ویلي وو چې دغه معلوماتو ترلاسه کولو کې د دغه تفشیشي طریقو ډېر غټ لاس وو، هر څه کده کې تشدد استعمال شوی وو، خو ورسره داسې معلومات هم ترلاسه شوي وو چې په امریکا باندې د القاعده نورې حملې ناکامه کړې شوي وې او دغه شان ډېر خلک نیولې شوي هم وو. خو نن یعنی زیارت په ورځ یو غیر معمولي خبری کانفرنس کې د سی آی اے یا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر جان برینن هم د دغه تفشیشي طریقو دفاع کړې ده. دا ډېره کمتي روي چې د سی آی اے لخوا کوم پریس کانفرنس وشي یا د سی آی اے مشر راشي او دغه شان مطبوعاتو ته وینا وکړي، راپوران د خبریالانو د سوالونو د ځواب ورکړي، ځکه دنا سرنکاران اندازه لګوي چې دغه راپور جاری کېدو وروستو ښکاری داسې چې سی آی اے د ډېر سخت فشار لاندې ده. جان برینن دغه خبری کانفرنس په مهال د دغه طریقو دفاع کړې ده او د هم هغه دریس تکرار کړی دی چې وایي دې سره ډېر ګټور معلومات هم ترلاسه شوي دي. د راپور په ځنی برخو باندې نیوکې کړې دي، د ځنی برخو سره اتفاق لري او وایي چې اوس دغه چې کم طریقې دي، دا چې کله صدر باراک اوباما کال 2008 کې صدارت ترلاسه کو نو نهم کې کله د صدارت ترلاسه کو نو لومړی ګام دا و چې دغه طریقې تشدد طریقې چې کومې وي د پلټنو هغه بندې کړي، او د هغې وروستو د سینټ استخباراتي کمیټې لخوا د دې پلټنې شروع شوې. جان برینن وایي چې دغه پلټنو کې ورسره استخباراتي ادارې د سینټ د کمیټې سره پورا همکاري کړې ده، خو دا ګیله هم کوي چې په دې ټولې پروسه کې د سینټ کمیټې د سی آی اے د چارواکو دریز نیخ په نیغه نه دی اوریدلې. دی اړتیا کړې ده په هغه دستاویزاتو باندې، هغه ریکارډ باندې کوم چې موجود وو، خو نیخ په نیغه چا دریز نه دی اوریدلې. دنه چې کله پوښتنه وشوه دغه خبری کانفرنس په مهال چې آیا د دغه تفشیشي طریقو له امله کوم ګټور معلومات ترسره شوي وو او کنه، راپور وایي چې د دغه تفشیشو طریقو له امله چې کوم معلومات ترسره شوي وو هغه په نورو لارو هم ترسره کیدی شو، نو د ځواب ورکړو چې دا خبره لا حتمی نه ده او دې باندې هیڅ قسمه سوکس نشي ویلې چې آیا دغه تفشیشي طریقو له امله چې کوم معلومات ترسره شوي وو هغه د نورو طریقو باندې ترلاسه کیدی شو او کنه. نو دې وجنه دی وایي چې په دې باندې زه بحث نشم کول نه کول غواړم، او د سی آی اے چې کوم چارواکي دي، کوم غړي دي، دا غي ستاینه کړې ده چې کال 2001 وروستو کله چې ملک د یو تر هغه حملې لاندې وو، دوی ډېر مهنت سره، ډېرې خوارې سره دغه تر هغه مقابله کړې ده، د دوی منصوبې ناکامه کړې دي او امریکا یو محفوظ ځای جوړ کړی دی. خود په خپل خبری کانفرنس کې دا هم منلې دي چې ځنې چارواکو د قانون نه د قانون چې کوم حد او کم چې دیته اجازه ورکړی شوی وو دا غینه تجاوز کړی دی او دا غینه مخکې تللی دی او دغه طریقې کې زیاتوالی خودلی دی. دی وایي چې دغسې ګامونه د غندنه کوي او داسې به آینده کې نه کېږي. دا هم منلی ده چې د سی آی ای لخوا به هیڅ ادارې دغه شان چارواکو پر ضد کومه کاروایي نه ده شوې. دا د ادارې ناکامي ده. خو په مجموعي توګه د سی آی ای کارکردګۍ یا په هغه طریقو باندې نیوکې کول په دغه راپور کې د جان برینن په قول دا جایز نه دي او هغه ټول حالات باید په نظر کې وساتل شي. د څنګه چې ماوله کې موي چې د امریکا په خوانی مرستيال صدر ډیک چینی هم دا 13 ورځ ویلی وو چې سی آی ای هم هغه شان کړی دي کم چې ورته د سپینې ماړې نه امر شوی وو. د سپینې ماړې نه ورته کم احکامات او ترلاسه شوی وو. نو اوس به کتلې دا شي چې آیا دغه خبرو راتلو وروسته دا بحث کم لور ته بزي، ځکه چې جان برینن په خپل مطبوعاتي کانفرنس کې دا هم ویلي دي چې هر څه شوي دي هغه شوي دي، هغه اوس د ماضي برخه ده، د تیر وخت برخه ده، باید مونږ آینده ته وګورو او آینده کې چې دا وخت امریکا ته کم چیلنجونه را مخ کی دي د القاعده په شکل کې او په خصوصي توګه د اسلامي ریاست په شکل کې چې کم غټ چیلنج را مخ ته دي دا غي مقابله لپاره باید سی آی ای پرې خودل شي او دی باندې داسې نیوکو کولو سره به د سی آی ای چې کم غړي دي، کم چارواکي دي، دا غي چې کم حوصله ده، دا غي چې کم مورال دي، هغه به کم شي او دوی به په خطوګه په پاله توګه دا مقابله ونکړي شي. نو د دا یو غک کړی دی چې باید اوس دا بحث بند کړی شي او سی آی ای خپل کار ته پرې خودی شي چې د ترهګرو مقابله وکړي او امریکا نور هم محفوظ کړي. اسلامی ریاست خبر رااله نو د امریکا چې کوم د کانګرس ته سنت اغي هم نن د داسې ګام منځوري ورکړی دا چې ورسره په رسمي توګه په عراق او شام کې د اسلامی ریاست پرته چې کوم کمپاین روان دي د کوم مشري چې امریکا کوي اغه ته یو رسمي اجازه ورکړی شوی دی. نو وړاندې صدر باراک اوباما خپل چې کوم صدارتي اختیارات وو اغه استعمال کړی وو او عراق او شام ته فوجیان لیګلی وو، خو اوس کانګرس یا سینټ هم دیته رسمي اجازه ورکول غواړي. خو دغه لومړی ګام وروستو امکان ډیر کم دی چې موجوده کانګرس په دا منزور کړي، ځکه چې دا کانګرس کې اوس ورځې لګې پاتې دي، دی خپل موده پوره کون کې دي. نوې کانګرس کم بچي د جنوري میاشت نه جوړیږي، کم کې چې به ډیر زیات نوي غړي هم وي او اکثریت په دواړو ایوانونو کې نمائندګانو ایوان کې او سینټ کې به د ریپبلیکن ګوند اکثریت وي. نو قتل بشي چې د دې نوي بل په اکلا کوم قسمه بحث مخه ترازی. تفصیل ورو د نصیر احمد کاکړ په دې راپور کې.
د سنی تندروانو په ضد د امریکا په مشر کې د هوایي عملیاتو څو میاشتې وروسته د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې تر دریو کلونو پورې د فوجي قواو د کارونې منظوري ورکړې، چې له دې سره مشروط دي چې هیڅ مځکني امریکایي جنگي عملیات به نه وي. د کمیټې چیرمن او د اقداماتو لیکونکی سینیټر رابرټ مینینډیز د محدود وخت اساس څه داسې بیان کړ:
آی ډو ناټ بلیو دی AUMF شوډ بی ان لیمیټډ. A three-year time frame would allow this president and a new president time to assess the situation and make responsible decisions.
هغه وایي زه یقین نه لرم چې د پوجي کوو کارونه یا AUMF د لامحدود وي. د دریو کلونو وخت به دغه صدر او نوی صدر ته اجازه ورکړي چې د وزې جاج واخلي او له کانګرس سره په ګډه ذمہواره فیصله وکړي چې کله او آیا فوجي عملیات جاری وساتل سي. رای له هغه دوه ورځې وروسته وسوه چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی وو اوباما انتظامیه د فوجي ځواکونو د کارونې منظوري غواړي، خو داسې چې په غیر متوقع حالاتو کې ځکني عملیات کول هم پکې شامل وي. باب کورکر وای او سنای ای یو ایم ایف بیخی علامتی دی.
وی نو دیس از گوینگ نو ویر، اٹس گوینگ نو ویر بیکاز وی ار گوینگ تو بی اوت هیر ان 2 دیز.
هغه وای موش خبر یو چې دا یو ځای هم ندی، په دې چې موش به ل دې ځای په دوو ورځو کې بهر یو، خو کچیر موش سره وخت وای موش خبر یو چې انتظامیه به د دې ملاتړ نه وکي کم چې نن زموږ تر مخ پروت دی. نو ریپبلیکن غړو د انتظامیه لخوا اسلامیک سټیټ ته د ماتې ورکولو په ستراتیژي بې اطمینانی څرګنده کړه، په خاصه توګه شام کې. سینیټر مارکو روبیو وای مینینډیز ډرافت د ماتې لار ده او یو غټه غلطي به وي. خو یو بل ډیموکرات سینیټر کریس مرفی وای په مځکه د امریکایي قواو له جنگ څخه لری ساتل ډیر مهم دی، په دې چې
د د په ګمان د ځواکونو هلته شتون به د نورو ترګرو په ګمارنه کې مرسته وکړي. خو د کمیټې چیرمن مننډیز وای:
I do envision boots on the ground, but they're just not American boots. They're Iraqi boots, they're Kurdish boots, they're moderate Syrian forces boots.
زه هلته پمځکه پوجونه وینم، خو دا امریکایي نه دی، دا به عراق پوجونه وي، کوردی پوج او منځلاري شامی پوجونه به وي.
وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوسف امریکا دی وراجو د ګران اوردونکو ک افغانستان کې د میوند ملالی تاریخ جوړ کړي وو، نو د سوات ملاله هم کما نه ده پاتې شوی. د نوبل امن جایزه ترلاسه کولو سره تر ټولو کم عمره او لومړی پښتنې جنې په حیث ملاله یوسفزی یو داسې تاریخ لیکلی چې راتلونکي پیړۍ، راتلونکي نسلونه به د ملاله یوسفزی کیسه ځوان سره نږدې، ځان سره نږدې ګڼي، او دا به همیشته د تاریخ په پاڼو کې رقم وي. ملالا یوسفزی دا امید او دا تمه هم څرګنده کړې ده چې را روان کال یا راتلونکي کال کې د پاکستان سفر وکړي، خو وایي چې کم تعلیمي هلې ځلې روانې دي، د هغې نه فراغت وروستو امکان دی چې د پاکستان سفر وکړي. د پاکستان خارجه وزارت ویان دي، تسنیم اسلم ویلي دي چې پاکستان کې امنیتي صورتحال به اجازت ورنه کړي چې ملالا یوسفزی پاکستان سفر وکړي. بلخوا طالبانو یو ځل بیا دړکه جاری کړې ده او وایي چې ملالا یوسفزی د اسلام دښمنه ده، او هر کله که د دوی وس راغلو نو پرې به بیا حمله کوي. خو د ملالا یوسفزی عزم کم شوی نه دی، او مونږ ټول دا امید لرو، دا تمه لرو چې خپل وطن، خپل قام، خپل خلکو سره بیا ملاو شي او دغه ملک مرستې وکړی شي. ګران اوریدونکو، د ملالا یوسفزی د نوبل جایزې اخیستو وروستو په ګرد نړۍ کې د ملالا یوسفزی ژوند او د هغې مبارزې ته کتنه روانه ده. مطبوعات ورباندې مقالې لیکي، ټلویزیون د هغې مرکې خوروي. د ډیوا راجو خپرونو کې هم تاسو د ملالا د ژوند بیلابیل اړخونو نه خبر شوي یې. یو ځل بیا د هغې مبارزې، د هغې ژوند ته کتنه وړاندې کوي د ډیوا راجو زموږ همکار شهبزاده.
د ناروې په اوسلو ښار کې تېر ورځ د نوبل جایزې ترلاسه کولو دغه دستوره د خوشحالۍ یوه لویه موخه وه. کله چې دغه جایزه ګټونکو ملالا یوسفزی او کیداش شتارتی اسناد او جایزې ترلاسه کړو، دغه دواړه به د انعام دغه پیسې نیمایي او وایي د خپل کار لپاره به استعمالوي. ولس کلنې پښتنې ملالا یوسفزی دغه جایزه اخیستو وروسته وویل د هغې ژوند اوه کاله وړاندې هغه مهال بدل شو کله چې د دوی په سیمه کې طالبان خواره شو.
was to remain silent.
ملالا وای زما سره دولاره پاتې وی، یو دا چې غلی کینم د مرګ انتظار کوم، او دوی مدا چې आवाज پورته کم او بیا مړشم. په دغه आवाज پورته کولو بیا هغه مرګ ته هم نږدې شو کله چې د جینکو د تعلیم لپاره د هغې غږ د خلکو پام راوګرځاو، او یو طالب وسلوال د هغې د وجلو په کوشش کې په هغې ډزې وکړې او په سر یې وښتا.
it is the story of many girls.
ملالا وای ز خپل قصه د دې لپاره نه کوم چې دا زما قصه ده، دا قصه زکه کوم چې دا د ډیرو جنکو قصه ده. د نوبل جایزه دغه دستوره کې د ملالا یو شمیر ملګری چې پکې د پاکستان نه د هغې د سکول دوه ملګری، د شام او نایجیریا دوه نور جنکۍ چې هم د ملالا په شان تجربه لري ناشته وي. د وایس اف امریکا اردو سره د خبرو په وخت ملالا ویلي چې د نوبل جایزه ګټلو د هغې حوصله سیوا کړې او ذمہواری هم ډیره کړې چې د ماشومانو د تعلیم لپاره په ګرد نړۍ کې کار وکړي. د ملالا سا د غینام غټون کې کلا ستارتی د 16 زوراسي ماشومان په زور د مزدورین د خلاصولو لپاره کار کوي چې زیاتره په هندستان او نورو هیوادونو کې دي. د کلاش تنظیم تر اوسه پورې اتیا زره ماشومان په زور د مشقت یا کارونو نه خلاص کړي، او دوی ته یې ویډیا تعلیم او هنري تربیتونه ورکړي دي. هغه وایي چې یو ځل ترې یوې جینۍ د راخلاصولو وروستو تپوسوکو چې دومره وخت دی ولې واغستو. خغله کلا شوای دغه جنې د غصې ډک دغه تپوس زو جړه کولم او دغه تپوس دومره زور لري چې ټوله نړۍ او خوځوي. مونږ کم خو روان یو او مونږ د چا په تمه یو. په اخر کې بیا کلاش په ټولو یو غږ هم وکړو.
Let us march from ignorance.
دی وای راځي چې د جهالت نه پوهه ته روان شو، د تیارونه رڼا ته روان شو، راځي چې د انسانیت اړخ ته روان شو او راځي چې په شریکه دغه سفر وکړو. د خیبر پختونخوا سواد سره تعلق لرونکو ملاله هم په ګرد نړۍ دغه شان غږ وکړو او په نړۍ کې د ماشومانو په ګډون د نړۍ د مشرانو نخواستو کو چې د راتلونکو نسلونو لپاره دی په ګډه کار وکړي، چې د ماشومانو په زور کارونه یا مشقت په کم عمر کې ودونه ماشومان د جنگونو نه د ساتلو او دوی ته د دې بنیادی حق یا تعلیم ورکړي شي. دا لومړی ځل دی چې نوبل جایزه یوې پښتنې ماشومې ګټلې او په ګرد نړۍ کې د پښتنو یو جلا عکس وړاندې کړي.
دا دیو رادیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا دیو رادیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام. چھ دا سے بے لکھے وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم.
وایس آف امریکا ڈی وراجو د ګران اوریدونکو د جهالت او د علم د پوهې د ناپوهې د تیارو او د رڼا دغه جنگ د ازل نه روان دی، خو ګټه هر هغه چا موندلې ده چا چې خپلې حوصلې برقرار ساتلې دي. دغه سیو جنگ غربي افریقایي ملکونو کې هم روان دی د ایبولا وایرس پر ضد. د ایبولا وایرس له امله درې ملکونو سیریلون، ګینی او لایبیریا کې قریبا 15,000 خلک تر دې دمه پورې وجلې شوي دي. خو اوس د صحت نړیواله اداره یا ډبلیو ایچ او او دغه ملکونو چې کوم د صحت وزیران دي تر څنګ نور مرستندویه ادارو چارواکي یو اعلی پای غونډه کې راټول شوي دي چې بحث وکړي، یو تګلارې مخې ته راوړي چې دغه ملکونو د صحت جامع او مضبوط نظام څنګه جوړېدای شي. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې محفوظ جلیل نه.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او لخوا جاری کړې شوې شمیرې ښایي چې په ګینی، لایبیریا او سیریلیون کې د ایبولا 13,143 کیسونه تایید شوي، چې په کې 6,503 مرګونه هم شامل دي. په جنیوا کې د ډبلیو ایچ او یوې غونډې کې د دې درې ایبولا ځپلي هیوادونو صحت وزیرانو ویلي دي چې د دوی صحت نظام کې کمزوري له وجې د ایبولا وبا د کنټرول نه بهر شوه. دوی په دې متفق وو چې د ناروغۍ ته ډېره زیاته توجه ورکړې شوې ده چې له وجې د صحت نور اړخونو ته پام کم شوی دی. د لایبیریا ستر طبي چارواکي برنس ډین ویلي دي چې د له وجې د صحت یو عمومي بحران مخې ته راغی. دا وایي چې حامله ښځې طبي مرستو پورې رسایي نه لري، ماشومانو ته د ناروغیو نه بچ کېدو لپاره واکسین نه ورکول کیږي. دا وایي چې د ایبولا له وجې یو شمېر طبي کارکوونکو مرګونو په نتیجه کې د صحت ځینې مرکزونه اتړلی شو. ډاکټر ډین د 13 فروری میاشت نه اکتوبر میاشت ترمنځ د ملیریا له وجې د 2,000 نه زیات خلکو د مرګ وجه د طبي مرستو کمی ښایي. دا وایي که تاسو د نور ناروغیو له وجې شوې مرګونو باندې نظر واچوئ نو د دوی شمېره د 6,000 نه سیوا ده، او دا زما هیواد کې اوس پورې د ایبولا له وجې شوې مرګونو نه زیاته شمېره ده. مونږ ګومان کوو چې مونږ په دې کې د ځینو خلکو ژوند بچ کولی شو که چېرې زمونږ هسپتالونه کلا وو او کاری کوو. ګینی، لایبیریا او سیریلیون د نړۍ غریبو هیوادونو کې شامل دي، او دا درې وړه هیوادونه اوسنیو کې د کلونو راسې جاري جګړې نه بهر راوتې دي او د صحت نظام یې مات کړ دی. د ایبولا وبا خورېدونه مخکې هم دا ملکونه د خپل اولس د معمول ضرورتونه پوره کولو جوګه نه وو. د ډبلیو ایچ او رپورټ تر مخه د ملکونو کې د هر یو لک تنان لپاره صرف یو یا دوه ډاکټران وو. د ایبولا وبا خورېدو وروستو صورتحال نور هم خراب شوی دی، ځکه چې د 6,000 زیات طبي کارکوونکي د دې وارث ښکار شوي دي. د سیریلیون د صحت او صفایي وزیر ابوبکر فوفانا ویلي دي چې د یو عملی صحت نظام په غیر موجودګۍ کې یو ورکوټي مسله ډېره تیزی سره یو وبا جوړېدای شي. دی وایي چې دی په غونډې کې شوی بحث هرکلی کوي، خو د یو مضبوط صحت مرکز جوړولو تګلارې لپاره د ډبلیو ایچ او وړاندیز باندې تحفظات لري. دی وایي
If you look at it keenly, it is a wonderful model, but it works.
که تاسو دې ته وګورئ نو دا یو ډېره ښه نمونه ده، خو دا به د معمول حالاتو لاندې ښه کار کوي. خو دا غیر معمولی حالات دي، نو ځکه به مونږ ته د خپل سوچ انداز بدلول وي چې زر تر زره د دې وبا مخنیوي وکړو او د خپل صحت نظام ښه کړو. ڈبلیو ایچ او وړاندیز کړی دی چې داسې یو نظام جوړ شي چې خلکو ته د کور سره نږدې د صحت سہولت ورکړي شي چې پکې د ټولنې شمولیت هم وي.
اوس باندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې په عراق او شام کې د اسلامي مملکت د جوړولو لپاره قائم تحریک آی ایس آی ایل د ماتي ورکولو یا د دې د کمزوري کولو لپاره د امریکې په مشرۍ کې د اتحادیانو جوړې حکمت عملی کار شروع کړی دی. په دې حکمت عملی کې د شامل شپیتو ملکونو د نمائندگانو غونډې ته خپل تقریر کې جان کیری ویلی دی چې دوه نیم میاشتې وړاندې د اتحادي ګوند لخوا د آی ایس آی ایل پر ضد د عملیاتو شروع کېدو نه را په دې خوا د آی ایس آی ایل رفتار ادرولې شوی دی. جان کیری زیاته کړه چې اتحادي ګوند د خپلو طریقو په بدلولو مجبوره شوی دی او په دې بدلون د آی ایس آی ایل د عملیاتو صلاحیتونه سخت متاثره شوي دي. په کومو علاقو چې د آی ایس آی ایل اختیار او الته ورسره سخت مقابله روانه ده او د دوی د آمدن لارې بند کړې شوي دي. د میډیا په ذریعه د دوی د نظریو تبلیغ خصوصا په سیمه کې سخت بدنام کړی شوی دی او په ټوله دنیا کې عام اولیسی زینو او جماعتونو کې د دوی د نفرت په پیغام اعتراضونه شروع کړی شوی دي. خاغلی جان کیری زیاته کا چې د آی ایس آی ایل خلاف جوړ اتحادی ګوند آی ایس آی ایل د مخې ورکولو د پاره ګڼ مخیزه حکمت عملی اختیار کړی ده. په دې حکمت عملی کې یو اړخ د فوجي عملیاتو او په خصوصي توګه د هوایی حملو هم دی، خو آی ایس آی ایل د ماتې ورکولو دپاره صرف فوجي عملیات څه کافي اقدام نه دی. آی ایس آی ایل د ماتې ورکولو دپاره ضروري ده چې د آی ایس آی ایل نظریې له د ماتې ورکولو د دې د آمدن د ذریعو د بندولو آی ایس آی ایل د جنګیالو د برتی کولو د وسیلو بندولو او په سیمه کې عامو خلکو ته د زخ ډیر جانی او مالی نقصان رسولو په لړ کې د آی ایس آی ایل د صلاحیتونو ختمولو لپاره ډیر سکول پکار دی. د آی ایس آی ایل خلاف د جوړ اتحاد کامیابی په عراق کې اوګدمیا د محکمتیا سره هم تړلې شوې ده. خاغلی کیری وی چې د یو متحد عراق او د عراق د نمائنده چټک فوج نه بغیر آی ایس آی ایل ته نور څه لپوري نقصان نشي رسولی، خو په دې لوري ډیر سکول لا پاتې دي. د عراق وزیر اعظم حیدر آبادی د عراق د متحد کولو لپاره د وړاندې نه ګڼ اقدامات کړي دي. په دې کې د کوردستان مقامی حکومت سره د تیلو د آمدن د اهمې لوزنامې کولو، په عراقي فوجونو کې د اصلاحاتو کولو، د عراق د عدالتي نظام د ښه کولو او سنی قبایلو له د لاس ورکولو غونډې اقدامات شامل دي. دا هر څه ډېر ضروري کارونه دي، ځکه چې د آی ایس آی ایل خلاف د حکمت عملی د یوې برخې په توګه دا خبره یقیني کول پکار دی چې کله یو خار یا خاریا د آی ایس آی ایل جنګیالو نه واپس ونیوی شي، نو چې د هغو خلکو له زیاتې موقع او قلار او ښه جون ورکړی شي. خاغلی جان کیری په اخر کې اوی چې دا د هرې ورځې بدلیدونکی مهم دی چې تر مخه د عراق خلکو له یو داسې حکومت ورکول لازمه شوې ده چې هغه کوټرې وي، ذمه وار وي، ګڼقامیزه وي او د هر قسمه بډو رشوتونو او بدعنوانو نه پاک وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پر
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو